په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنیرې ما او تاسو ته دغه یو ساعته خبری خبرونه کې هرکلی وي. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. په اړومبې مجید بابر ته ورځو چې د دې وخت خبرونه وو.
خیبر پختونخوا کې تیر ورځ طوفاني بارانونو یو کم 1.5 کسان وجلي او د یو نیم سلو زیات ژوبل کړي. افغان ولسمشر اشرف غني به په دوه ورځني سفر نن هند ته ځي. په نیپال کې د تیر خالي د ورځې د راغلي زلزلې له امله د وژل شو کسانو شمېره 2500 نه اوړېدلې. د مشال خبرونو تفصیل. چارواکي وایي چې تیر ورځ د خیبر پختونخوا په پیښور 409 ښار کې د سیلای او طوفاني بارانونو له امله یو کم 1.5 کسان وژل شوي او یو نیم سلونه زیات ژوبل شوي دي. تیره شپه د مشال لیډیو سره په خبرو کې د پیښور ډي سي او ریاض محسود اخواف شاسي مکې د مرګ ژوبلې په اړه وویل.
ډېر غټ نقصان شوی دی، ډېر لوی آفت. تر اوسه پورې 25 کسان مړي او تقریبا 170 نواخلا تر 200 پورې دا مونږ سره انجرډ کسانو لیست دی. مونږ په ټول اسپتالونو کې ایمرجنسی ډیکلیئر کړه. رورل ایریاز کې نقصان ډېر شوی دی، چیرته کچا آبادی وه. صحیح اسسمنٹ کولو لپاره مونږ ټیمونه ریوینیو ټیمونه په علاقو کې موجود دي، هغه اسسمنٹ کوي.
بلخوا د لیډرینګ اسپتال لخوا مشال لیډیو ته په یو استول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په وجل شو کې نور لسخه هم شامل دي او زیاتوي چې د وجل شو شمیره زیاتې دي شي. په پیښور کې د موسمیاتو د محکمې چارواکو مشال لیډیو ته ویلي دي چې په پیښور کې د طوفاني بارانونو او سیلای لړۍ به نن ختم شي او زیاتوي چې نن به د څه وخت لپاره د خیبر پښتونخوا په قبایلي او غرییزو سیمو کې دا لړۍ جاري وي. تېره شپه مشال لیډیو سره په خبرو کې د موسمیاتو د محکمې یو چارواکي مشتاق شاه زیاته کړه.
دا موجوده سیستم چې دی نو دا به اوس پېښور نه بڼې چې څومره لګي دي، سوات شو، اپر لور دیر شو، چترال شو، مومند ایجنسی شو، باجوړ ایجنسی شو او ورسره خیبر ایجنسی اورمزی، دې علاقو کې مزید نه ډېر تیز بارانونو توقع شته دي. هغې کې بیا خوړونو کې ورسره وړې وړې نالې دي، هغې کې ډېر اوبه راتلی شي او هغه سره چپاکې کوم کور نه وي، هغې سره نقصانونه پولی شي.
تېر ورځ دغو طوفاني بارانونو د پېښور ښار په شمول په خوشا کلیوالو سیمو کې په لسګونو کسان وژلي، په سلګونو یې ژوبل کړي دي. افغان ولسمشر اشرف غني نن د یو دورځني سفر په مخه نوي دلی ته ځي. د افغانستان د دولت د ریاست ویاند اجمل عبید عابدي تېر ورځ له مشال لیډیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر په اړه وویل.
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کېږي او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غني به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه وخت له رسیدو وروسته دا هند ته د ښاغلی غني لومړی سفر دی. افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړی چې د هیواد وسلوال ځواکونه د هر ډول ګواښ د مقابلې توان لري. د افغان حکومت رسمي خبری ویبپاڼې د دې بیان په خپرولو سره ویلي چې افغان ځواکونه د خلکو او د هیواد د ارزښتونو دفاع ته چمتو دي. په بیان کې خلکو ته ډاډ ورکړل شوی چې افغان امنیتي ځواکونه به د دوی د امنیت ساتنه وکړي. بیان له دیني عالمانو، مدني ټولنو او له عامو افغانانو غوښتي دي چې د افغان ځواکونو تر څنګ ودرېږي او د ملي وحدت ساتنه وکړي. د افغان حکومت لخوا دا بیان په داسې حال کې خپرېږي چې څوره د مخکې وسلوالو طالبانو د خپلو سپرلی د عملیاتو د پیل خبر ورکړی وو. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. په نیپال کې د تیر خالي د ورځې زلزلې چې 2500 نه زیات کسان یې وجلي، یو ورځ پس نو ټکانونه بیا نارامي خوره کړې. د دې زلزلې مرکز چې شدت یې د امریکا د جیولوجیکي سروې په اداره د ریختر په پیمانه 6.5 درجې ثبت شوی، د چین تر حد نږدې په سرخار کټمنډو کې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتر ژور وو او د 500 کیلومتر په ساحه کې پرتې سیمې یې ځپلې دي. په عین حال کې نیپالي چارواکي پخلی کوي چې د تیر خالي د ورځې د 2.8 درجې د راغلي زلزلې له امله 2000 سلور سوه دیرش کسان و وجل شو خو زیاتوی چې بده کې هغه تلس کسان شامل نه دي چې د نیپال د غرختونکو د اتحادیه په وینا په ماونت ایورست غر کې د برفانی تودول عمله وجل شوی په هند کې د دغه دلدلې عمله یو شپې ته کسان وجل شوی او د ګوندی هیوادونو چین او بنگلاديش څخه هم د مرګ جوړلې راپورونه دي. امنیتی چارواکی او د روختونو سرچینې وایي پرون په عراق کې به می چاودنو لږ تر لږه 22 کسان ووژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. په دغه کې یو خونړۍ چاودنه په غربي صوبه انبار کې هغه مهال وشوه چې یو ځان وژونکي په چاودیدونکو موادو بار موټر د پوست د یوې پوستې مخې ته والوزوه او لږ تر لږه 2 سرتیري ووژل. د بغداد په مرکزي برخه خیلاني څلور لاره کې په یو بل ځان وژونکي موټر بم حمله کې شپږ کسان ووژل شول او 12 نور ټپیان شول. همداراز د بغداد په شیعه مېشته عامل سیمه کې یوې بلې چاودنې شپږ کسان ووژل او محمودیه کې چې د بغداد نه په 1.5 کیلومتر کې پرته سیمه ده یوه موټر بم چاودنې درې کسان ووژل او یې ټپیان کړل. عراقي ځواکونه په عین حال کې هڅه کوي چې غربي صوبه انبار او د عراق د شمال نورې سیمې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو څخه پاکې کړي. د عراق پوسټ پرون وویل په بغدادي نومه سیمه کې د اسلامي دولت ډلې حمله په شاتم بولې او 14 وسلوال یې وژلې. او وروسته خبردار چې د قزاقستان د انتخاباتو نتایج ښایي چې ولسمشر نورسلطان نظربایوف په سلو کې د 9.5 فیصدي ووټونو په اغېستو سره په پنځم وار د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې په قزاقستان کې حکومت اپوزیشن ځپلی او رسنۍ کلکې قابو کړي، تمه ده چې 24 کلن نظربایوف به د یوې 15 دورې لپاره ولسمشر وي. نوموړی له تېرو 15 کلونو را په دې خوا د قزاقستان ولسمشر دی. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزی انتخابی کمیشن پرون داوا وکړه چې په پرونو انتخاباتو کې په سلو کې 95.1 خلکو ګډون کړی. د نظربایوف دوه سیالان ډیر پیژندل شوي شخصیتونه نو او په اړه تصور دا دی چې د حکومت کسان وو او د خلکو د غولولو لپاره یې ځانونه کاندیدان کړي وو. د مشال د خبرونو پای.
اوریدونکو خبرونه مو اوریدل چې مجید بابا وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه اوریدئ شئ. پیښور او ګیرچاپیر سیمو کې توپانی باران او سیلې تر 15 ډېر کسان وژلي او نور ګڼ شمېر جوبل کړي دي. یو چارواکی وایي
ډېر لوی آفت و، تر اوسه پورې 25 کسان مړي او تقریبا 170 نواخلا تر 200 پورې دا موږ سره انجرډ کسانو لیست دی.
ځایي اوسیدونکو وایي باران نو ډېر زیان د پیښور او چارسدې په کلیوالو سیمو کې رسولی دی. د عوامي نیشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویل دي د گوادر کاشغر لارې په نقشه کې بدلون نه مني او افغان ولسمشر نن په دورځني سفر نوي ډیلی ته ځي.
ډیر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
د سیمه نړۍ نور راپورونو تبصرې هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردن کرا زمګړم به موجوده په خبر او ګرچه په رسمو کې 13 شپه د سخت زول او باران لکبل د کورونو چتونه را پریوتې دي چې په نتیجه کې لکتر لګه 25 کسان مړ شوي دي چې ډېری خزه او ماشومان دي. د توفاني باران لکبل تر 200 ډېر کسان ټپین شوي هم دي. چارواکي وایي چې د پیښور په غټو هسپتالونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی او په سیمه کې د ژغورنې عملیات دوام لري. چارواکي ویره څرګندوي چې کېدی شي د عملو او جوبلو شمېره ډېره شي. نور تفصیل د غلام غوث سره.
تیر ماخام په پیښور، چارسده او نوخار کې د توپانی سیلۍ او باران له وجې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ جوبله اغوښتلې ده او د پیښور ډیپټي کمشنر ریاض محسود بیګا د شپې مشال ریډیو ته وویل چې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي او تر 200 پورې جوبل شوي دي.
ډېر غټ نقصان شوی دی، ډېر لوی آفت و، تر اوسه پورې 25 کسان مړي او تقریبا 170 نواخلا تر 200 پورې دا موږ سره انجرډ کسانو لیست دی. موږ په ټول هسپتالونو کې ایمرجنسی ډیکلیئر کړه. رورل ایریاز کې نقصان ډېر شوی دی، چیرته کچا آبادی وا. صحیح اسسمنٹ کولو لپاره موږ ټیمونه، ریوینیو ټیمونه په علاقو کې موجود دي او اسسمنٹ کوي.
په دغه توپانی سیلۍ او باران کې جوبل شوي زیاتره کسان د پیښور لریډینګ روغتون ته رسول شوي دي او په یاد روغتون کې د دغه توپانی سیلۍ او باران په اخله ځینې کسانو مشال ریډیو ته وویل.
حمید خان پابو بس بارو واوا دیواله را پریوت ملایمه ولګیداله لاس غوته مو بس دو آواز ډیر زور وکنه آواز دیوالونه زور سره ختم کو
ما پکې رحمان نند دا مو تر دې پوه شه بس رومړل پیدل پیدل باندې مروړل بارون ډیر زیات بس ما خون ځنه سره شروع شواله
موږ دې متره لکیو چې کوم طوفان لکه دې زیاته مسله جوړ کړې و لومبي د میدان سره کېد موږ دې چې پرانا ورته باندې شپښو لګنه
13 شپه ځنی خلکو په صوبایي حکومت نیوکی کولې چې په اسپیټالونو کې دا غو د ټپی شوی کسانو لپاره سم انتظامات نه دي برابر کړی
طارق جمال نوم دې زړه شپې قانونې ما زما یو سیستر یو کزن دا دواړه نن په دغه کې چت پیرا غورځیدلې د کچن نن چې ما نه نه دوه غنټې زما مریض موږ وې اسپیټالونو خشي موږ غنټې خو هغه الته صرف ایکسری باندې تیری کی جونیئر لکان ولاندی ڈاکٹران نشته چې تاسو کې وی ڈاکٹران نشته مونږ وی اسپیټال خشه وی میډیسن ملاوی کیو دوا اسی گپ شپ دی برای نام
خو په لریډینګ روختون کې د سیادت صوبایي وزیر شارام خان ترکی د دې نیوکو په جواب کې مشال ریډیو ته وویل
ډیر افسوسناک واقعیا ده جی او جانی مالی دوار نقصان شوی دی او افاتو
ټول جی ری توار وز وا هر یو پیشنټ باندې ز پخپل په ډیر وګرځیدم او ټول ویچ مونږ سټیسفای یو اوس پینک کریټ شي مریضان راشی یو مریض سره پینځه کور والی اور ڈاکٹر بیا پیشنٹ تر رسیدو کی مرتا تکلیف ہے او دو سٹاف شتے دوایان شتے ہر یو شی ٹک ٹاک پہ یو مریض سره پوری کمپلین نہ لے کڑے الحمدللہ
د لیڈی ریڈنگ روختون نا مشال ریڈیو تا د رالی گلی شوی روستای خبر پانی تر مخه د توپانی سیلی او بارانونو لوجی د مړو شمیره یو کم دیر شو ته رسیدلی ده چې پکې 19 خزی شامل دي او چارواکی وایي د مړو او جوبل کسانو شمیره کې د زیاتیدو امکان دی ولام غوس مشال ریډیو پیښور
پیښور کې طوفانی باران هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو د ریسکیو 1122 چارواکي وایي د پیښور په کلیوالو سیمو کې خلکو ته ډېر زیان رسېدلی دی د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي نن د پښتونخوا دیر سواد باجوړ قبایلي سیمو کې د تیزو بارانونو او سیلې امکان دی نور حال پیښور د شبیر احمد جان پر راپور کې
دا خیبر پختونخوا د سرکاري امدادي ادارې ریسکیو 1122 ترجمان بلال فیضی مشال لیډو ته د مړو او د جوبلو شمیرې په حق لویل
خزانه شوا لغمه شوا دمنا علاقی اوس بلزاد روڈ باندې بدو سمر باغ صادق آباد مسلم آباد دغه صفحه غلام دا ټول شراتون کو ندی کې تقریبا 30 پلس شدی نو هغه فوجیان دي او یو نیم سلو نه زیات شدی زخمیان شوی دي
بلخوا د پی ډی ایم ای په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یو مشر خالد خان هم مشال لیړو ته ویل چې دوی لا تر دې دمه د مړو ژوبل شوي او دارنګ د مالی زیان حتمی شمیره نشي ورکولی او چې هم دوی ته ختمی فهرست راشی دوی به مطبوعاتو سره دغه شریک کړي پیښور کې د خیبر پښتونخوا د موسمیات د محکمې مشر مشتاق شان هم چکل او پختل د بیګانی موسم او طوفان پکله دوی ویل
باران او دے لگی سلائی توقع حکولا خدا دمر دیر دا ان ایکسپیکٹڈ ہونی
دا چی موجودہ طوفانی نظام با ترکما او دا خیبر پختونخوا نور کم و زیونو کی بی نمشتاق شاول چنن با دا غلڑے ختم شی اور وان دے ہم دا اپریل میاش کے با بارانو سلے او گلے کی گی خوالی دمر با سخت نوی لکا دا بیگا چی ہو
دا موجودہ سسٹم چی بین دا با اس پیخور نبر تسمرا لکی دی سوات شو اپرلور دیر شو چترال شو مومن ایجنسی شو باجوڑ ایجنسی
سرکاری امدادی ادارے ریسکیو 1122 ترجمان اور خیبر پختونخوا کے قدرتی افتن سره د بمباردی صوبائی ادارے مشر خالد خان مشال لیڈو تویل چکم کمزہ کے سخص ممالی اور زانی جان نشوی دی حل تک د حکومت لخوا پورو پورا امدادی کاروانی روانی دی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
دی مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال ریڈیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کومې د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلی دی چې د پاکستان چین ترمنځ د اقتصادي دلیز په نقشه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او په پنجاب ایالت یې غږ کړی چې په دې لړ کې دی له برابرۍ نه کار واخلي. نوموړي همداراز ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د هغو ټولو ګوندونو چې د نوې نقشې مخالفت کوي یوه ګډه غونډه رابلي او خپله راتلونکي تګلاره به پکې وټاکي. نوموړي دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې کړې دي. دغه غونډې تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز د لویې لارې په نقشه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او د دې لپاره به سیاسي او قانوني مبارزه وکړي. نوموړی همداراز وایي چې ګوند باید دغه دهلیز د پخوانۍ نقشې د عملي کولو لپاره خپلې هلې ځلې جاري وساتي او په دې لړ کې به له هغو ټولو ګوندونو سره کښېني چې د نوې نقشې مخالفت کوي. اسفندیار ولی خان دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ په پېښور کې د خپل ګوند نجیب پړو غړو سره تر مشورتي غونډې وروسته یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال وکړي. قبائلی سیمو خلکو خو په کاغذونو کې بیخي یادونه نه ده شوې، په داسې حال کې چې په اصلي پلان کې په څرګنده ویل شوي وو چې دغه اقتصادي دهلیز به په هغو سیمو تیریږي چې ګټه یې د تروریزم او بنسټپالنې ځپلو ته ورسیږي. ټاکل شوی چې دغه 3000 کیلومتره اوږده د اورګاډي موټرو او سمندري بیړیو لاره د چین د کاشغر له بندره د پاکستان گوادر بندر ته تیر شي او په دې توګه به اقتصادي ګټې او ځایي خلکو ته کارونه ور په برخه کړي. د اسفندیار ولی خان په خبره دوی د بهرنۍ مرستې او د پنجاب د پرمختګ مخنیوي نه کوي خو پنجاب د برابرۍ کار واخلي. دا وایي موږ په هیڅ صورت د بهرنۍ مرستې مخالفت نه کوو او نه هم غواړو چې د پنجاب د پرمختګ مخه ونیسو. پنجاب د زر ځله پرمختګ وکړي خو د پاکستان هغه وروسته پاتې سیمې چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي باید هم له پامه ونه غورځول شي. د هغه په خبره ګوند به په نږدې ورځو کې په بلوچستان ایالت کې دغه ګوندونې او ټولګوندیز کانفرنس راوغواړي چې د دغه اقتصادي دهلیز د نوې نقشې مخالفت کوي سو په دې اړه یوه ګډه تګلاره وټاکي. د یادونې وړ ده چې د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په ګډون د پښتونخوا ځینو نورو سیاسي مشرانو هم له دغه پلان سره مخالفت څرګند کړی او همداراز د خیبر پښتونخوا ایالتي اسمبلی د دغه اقتصادي دهلیز د نقشې بدلولو په مخالفت کې یو مزمتي قرارداد هم تصویب کړی دی.
خو د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې په نخښه کیږي؟
د دې رښتو خو دې زویم نه اسلام دې نه زمونږ د پښتنو څخه کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه جدي تباه کړل شوي.
آیا د بریدونه باندې رڼا لار ونیسي؟
د خور وخت کې چې ما کې دا نه خو نه دي کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
چارواکي وایي چې سویلي وزیرستان کې د یو ځمکني بمی برید په نتیجه کې دوه امنیتي سرتیري جوبل شوي. د برید نه وروسته سیمه کې د لټون عملیات پیل شوي دي او امنیتي سرتیرو یو شمیر مشکوک کسان هم نیولې دي. دا محسود طالبانو ویان د برید پړه منلې ده. تفصیل د سیمې څخه د سیلاب محسود پر راپور.
ډیر اسمیل خان شه د خوشحالي ادارې یو چارواکي د نوم نه جو تولو په لواز مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سولي وزیرستان تحصیل سره روغه په سیمه چک سروې کښې د امنیتي فورسز دوه سرتېري هغه وخت سخت پر ارجلی شول چې کله دوی ته په مځکه کښې خوندي بم ور وچاودېده. دا ذرایع ویي چې پر ارجلی دواړه سرتېري مرهم پټۍ او د درملنې دپاره د ډیر اسمیل خان پوځي اسپتال ته را رسولي شوی دی چرته یې چې د روغتیا حالت ښه نه دی. د رابطې په وخت دغې ذرایع دا هم راوښول چې د بمي چاودنې نه د ورستې د امنیتي فورس سرتېریو په سیمه کښې د لټون عملیات لګیا کړل او ځینې مشکوک کسان یې هم ونیول چې د کومو نه پوښتنې ګوېژنې کېږي. د دغې چاودنې ذمهواري د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود قبوله کړې ده او ورسره یې دا دوا هم کړې ده چې د بمي چاودننه د ورستې د دوی ملګري هغه 15 سرتېریو باندې ډزونه وکړل چې کوم د نږدې پوسټ نه په بمي چاودنه کښې پر ارژلیو سرتېریو د امداد دپاره را روان وه چې په کوم کښې څلور سرتېري ولګېدل په هغه ځای مړه شول. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
ولسمشر اشرف غنی نن نوی ډیلی ته ځي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته رسیدو وروسته د هند ته د هاغلی غنی لومړی سفر دی. احمد تکل نور تفصیل لري.
اقتصاد، کرنه، سوداګري او ترانزیت هغه مسایل دي چې ښاغلی غنی به له هندي چارواکو سره په خبرو کې تمرکز پرې وکړي. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدي له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر پر جزئیاتو رڼا واچوله.
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کېږي، او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
د پاکستان سیال هیواد هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر ته د خاص اهمیت په سترګه کتل کیږي. افغان چارواکي په دې باور دي چې هند په افغانستان کې د پانګونو د هڅونې لپاره لازم قوت لري، او ځکه حکومت غواړي چې د دې سفر په ترڅ کې د هند پاملرنه د افغانستان بیا رغونې ته جلب کړي. د ولسمشر ویاند وایي هند د افغانستان د بهرني سیاست د پنځو حلقو په څلورو کې ځانګړی ځای لري.
اول حلقه زمونږ د ګاونډیانو حلقه دی، د هندوستان نه نیولې تر آذربایجان پورې مونږ په دغه حلقه کې شامل دي. هندوستان یو له هغه هیوادو څخه دی چې ډېر شمېر مسلمانان پکې اوسېږي. هندوستان نه یوازې یو آسیایي هیواد دی، په آسیا کې ډېر مهم رول او نقش لوبولی شي، خصوصا د اقتصادي پراختیا په برخه کې. او بل حلقه چې هندوستان په هغه کې شامل دی د تمویل کوونکو او د سرمایه گذارانو حلقه دی.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د افغانستان حکومت له هند څخه هغه غوښتنه بیرته اخیستې چې د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال یې کړې وه. ښاغلي کرزي له نوې ډیلي څخه غوښتي وو چې له افغانستان سره د درنو وسلو مرسته وکړي. هند یو له څو په ګوتو شمار هیوادونو څخه دی چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان له بیارغونې سره تر ټولو زیاته مرسته کړې. ښاغلی غنی د افغان ولسمشر په توګه له انتخابېدو وروسته پاکستان ته هم سفر وکړ. په کابل کې د هند سفیر آزادۍ راډیو ته وویل چې نوی ډیلی د پاکستان په اړه د کابل له دریځ څخه اندېښنه نه لري.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15300، 15500 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو نه راغلي کنټریک ملازمینو اسلام آباد کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د کور مخې ته د خیبر پختونخوا د حکومت د ځینو پالیسیو پر ضد احتجاج پیل کړی دی. دوی د صوبایي حکومت نه غوښتنه کوي چې پاخه ملازمتونه د ورته ورکړي. له اسلام آباد ریاض مساخیل نور معلومات راکړي.
دا اوازونه د خیبر پختونخوا د مختلفو سیمونو راغلي هغه سرکاري نوکرانو دي، څوک چې د 1300 کالو راسه مختلفو محکمو کې په کنټریکټ کار کوي. د دې خلکو وینا ده چې د 1300 نه بنګالا اسلام آباد کې ناشتي، خو د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د تحریک انصاف مرکزی مشروعلي مسلو ته توجه نه ورکوي. د بنو نه راغلي امام غزالي وایي چې دوی دلته د خپل حقونو غوښتو د پاره راغلي دي.
مونږ جی دلته د خپل حق ته پاره راغلي یو، ورکر ویلفیر بورډ امپلایز یو، زمونږ حق ته او سره منلې هم دې اډورټایزمنټ چې کوم د ان ټی ایس واغې هم کینسل کړې دي. هغه نه پس د دوی د حکومت مونږ له درې ځله ایکسټینشن را کړې دي. په دې سلو رمزل کې کما تادی راغله چې دوی مونږ نه ټیسټ اخلي. نور ټول ډیماند مونږ سره دوی منلې دي، صرف د یو ټیسټ خبره ده چې دا به مونږ اخلو. نو ټیسټ مونږ نه ورکو ځکه چې یو کس ان ځکه لا خپل سیټ باندې ډیوټي وکړي، هغه نه وروسته ته بیا ټیسټ اخلي او سلور ځله ایکسټینشن هم تا د حکومت ورکړي. نو دا د کم ځای انصاف دی.
همدارس د ثوابې ګډون سیمینار راغلی یوې زنانه استاد رانا سید وینا وا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وسره زیاتې کوي او د خپل سیمې خلکو ته نوکرې ورکولو د پاره د دوی نوکرې خرابوي. دا وایي
سیم چې دی هغه وي دا زما عزت دی، پته نشته هغه زمونږ نه انتقام اخلي او هغه وایي چې زما امتیاز پلازمې یلم، خو مونږ دا وایو چې که زمونږ ډیګري جعلي هغه ویریفاید نه وي، ادې چې سینه یو پیر نه دوه پیر نه یو لس پیر هغه مونږ ویریفاید کړم چې زه بنوال لرکوم. ولی بنوال د علاقې خلک نه دي، هغه پښتانه نه دي.
دغه رنګ د یوې بلې زنانه وینا وه که حکومت اوس د دوی نه ان ټي اس ټیسټ اخلي نو درې ځله یې ورته ولې اکسټینشن ورکړی دی.
مونږ ته سیم وویل چې دا سرزما دا عزت دی، او هغه پرون په ګاډي باندې څلور زنانه وخلي دي، یو هاسپټل کې را د دوه خپې ماتې شوي دي په یو هارټ اټیک شوي دي هغې ته، او هغه چې دی نو دک خبر کړي چې دا زما تاسو عزت دی، خو مونږ کوالیفاید نو مونږ لیګل نو، نو دوی درې پیرې مونږ اکسټینشن ولې دي راکړو.
مشال ریډیو د دغه مظاهرچیانو د مسلو او صوبایي حکومت دریز اورېدو د پاره د تحریک انصاف صوبایي او مرکزی چارواکو سره د رابطې کوشش وکړو، خو په ذکر شوی معامله چا خبرې ونه کړې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
میډیا او ځوانان
خار تک په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي دې ځکه ډېر ورو چې کله فاټه تل لا شو کله کې موږ ټول خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادر دی او نو شریف ته خبرې په سره خچې دي.
د مشال ریډیو اونې خبرون میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلق تا حکومت سپورٹ ور کوي اده حکومت تعریف بین گئی او چکیم تا بیا مطلب د بل طرف فاندنگ ور درې می بیا بالکل د درنادو د انقلاب د دا صدې د صدې د خبرې کوي.
سخت دریزی چې د کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او کده سټیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خست دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم څلور بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
د خیبر پختونخوا د روغتیا د څنګ چارواکي وایي صوبه کې د غیر رجسټرډ او جعلي کلینیکونو لیبارټرو پر ضد عملیات پیل کړي دي او ډاکټرانو د لیبارټرو مالکان تر نن خپل کلینیکونه رجسټر نه کړي نو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. په دې اړه له پیښوره شبیر احمد جان نور تفصیل راکړي.
دا خیبر پختونخوا د سیاست محکمې په عبارتو کې د اشتهاراتو انور بلابلو طریقو باندې په صوبه کې موجود ټول کلینیکونو ډاکټرانو لیبارټرو چلونکو ته هدایت کړې دي چې د کومو ډاکټرانو کلینیکونو یا لیبارټرو رجستریشن نه دي شوی هغه دې ځان زر تر زره تر روانې میاشتې تر ویشتمې نیټې پورې حکومت سره رجسټر کړي. ګڼي د روانې میاشتې د اته ویشتمې نیټې نه به د ټولو په ضد سخت قانوني کاروایي کولی شي چې پکې گرفتاري او جرمانې هم دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو صوبایي تنظیم یو مشر ډاکټر اشفاق د صوبایي حکومت دغه ګام ستایي او وایي
اوریجنل ډاکټران دي هغه کوم 50% وایو نو پلیکس ور سره په 50% اچوي شو ځکه چې ځنه زمونږ د هیلت ټیکنیشن هغه ټیکنیشن کړی مې خو هغه د ډاکټر پروف ته ماشه ته خپل ځان خی یا ټایم بي بیس کړی ځان سره اکسټر ډیګیا نه فضول لیکي نو عام جو پیک لري دا ایون مونږ داوم کې جنو چې وټنری ډاکټران یا وټنری ټیکنیشن دي هغه هیلت سره لوبي کوي او هیومن ټریټمنټ کوي.
هم په دې لړ کې سوره ځبلان دي د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې سیکرټري مشتاق جدن مشال لیډو ته ویلو چې په بیلابیلو رسالو اخبارونو او پتالونو کې د دغه اشتهاراتو بیا بیا ورکول مقصد هم دغه دی چې کوم غیر قانوني یا جعلي ډاکټران او لیبارټری دي دا غوي مخنیوي وشي او کوم چې حکومت سره رجسټرډ نه وي هغه دي رجسټریشن وشي.
تاسو ته پته ده اوس نوی هیلت کیر کمیشن جوړ شو او دا اشتهار مقصد هم دا دی چې قوم هم خبر شي عوام هم خبر وي چې دا څه کلینیک وي او دا کلینیک والو تم دغه د خپل رجسټریشن وکړي.
د پامل دا چې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې سیکرټري دا هم ویل چې هیلت کیر کمیشن یا هیلت ریګولیټری اتارټي تر اوسه باندې په صوبه کې پسونو جعلی او غیر رجسٹر کلینکونه او لیبارټری بند کړی دي او د دې مالکانو په لکونو روپو جرمانه کړی هم دي. دوی زیاته کړه چې سبا نه نیټه 13 د ورستو په پټول صبح کې د خلکو په ضد سخت کاروي کولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تان دی هلی
ټولی صبح کې ما فرست پوزیشن واغستو
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
خندې په مخ دې نه پیګړي ځکه چې دې وایي چې د پښتو د ولې چې د خلکو نه کار اخلو او لکه مطلب دا خلک د نورې زنانه د اړو مخ کې لاړې نه شي کنه
پوری کنه واړه داړي شي پکې باندې نو اخو له چانل کې کې کوي
آی ای ای په څورا وختي او دې کې د خزو نمبر وته پاکستان شو نمبر 1 باندې
د هرې شورو په ورځ په کم یو لس بجې او د هر زیارت پورس په کم دوه بجې لما فرخنده اسد سرا
اوردن کو مشال ریڈیو تو گے تاسو زمنګ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اورې دی شیل تاسو زمنګ د خبر اعلان له خورا لګل شوی ویډیوګان او تصویرونه هم کتې شو مونږ ته زمنګ د پروګرامونو پاړه خپل رائے را کول شي درنګ شبیل په پښتونخوا کې 12 بجې کې دونکو دی د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه
چارواکی وایي چې تېر ورځ د خیبر پښتونخوا په پېښور 409 ښار کې د سیلې او طوفاني بارانونو له امله یو کم 10 کسان وژل شوي او یو نیم مسولانه بیا ژوبل شوي. بل خوا د لیډرینګ هسپتال لخوا مشالې جوت په یو استول شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په وژل شوو کې 19 ښځې هم شامل دي او زیاتوي چې د وژل شوو شمېره زیاتېدای شي. په پېښور کې د موسمیاتو د محکمې چارواکو مشالې جوت ویلي چې په پېښور کې د طوفاني بارانونو او سیلې لړۍ به نن ختم شي او زیاتوي چې نن به د څه وخت لپاره د خیبر پښتونخوا په قبایلي او غرییزو سیمو کې دا لړۍ جاري وي. تېر ورځ د طوفاني بارانونو د پېښور ښار په شمول په خوشک کلیوالو سیمو کې په لسګونه کسان وژلي او په سلګونه یې ژوبل کړي. د جمهوری وطن ګوند مشر او د وجلې شوی بلو سیاستوال نواب اکبر خان بوکټی زی نواب زاده طلال اکبر بوکټی نن د کوټې په فوجي سی ایم ایچ روغتون کې ساور کړه. د طلال بوکټی د کورنۍ غړو نن مشالې لوته ویلي چې طلال بوکټی چې د شپې ناروغ شوی او روغتون ته منتقل کړی و نن سهار یې ساور کړه. د طلال بوکټی عمر 3 کاله و. افغان ولسمشر اشرف غنی د یو دورنی سفر په مخه نیوی دلی ته ځي. په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړی چې د هیواد وسلوال ځواکونه د هر ډول ګواښ ته مقابلې توان لري. د افغان حکومت لخوا دا بیان په داسې حال کې خپرېږي چې څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو د خپلو د سپرلي د عملیاتو د پیل خبر ورکړی. په نیپال کې د تیر خالي د ورځې زردلۍ چې 2500 نه زیات کسان یې وژلي وي یوه ورځ پس نوي ټکانونو بیا نارامي خوره کړې. په هند کې د دغې زردلۍ له امله 16 کسان وژل شوي او ګوندی هیوادونو چین او بنگلاديش څخه هم د مرګ راپورونه دي. امنیتي چارواکي او د روغتونونو سرچینې وایي پرون په عراق کې به 14 لک تر لږه 22 کسان ووژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. د عراق پوست دعوه کوي په بغدادي نیمه سیمه کې د اسلامي دولت ډلې حمله په شا تمبولي او څورلس وسلوالي وژلي دي. د قازاقستان د انتخاباتو نتایج ښایي چې ولسمشر نور سلطان نظربایوف په سوله کې د 99.5% ووټونو په اغېزو سره په 5م وار د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې کیږي.
اردن کو مهم خبرونه مورید او سردو اسلام آباد ته چته زمو همکار احمد الله زنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او دغه نه مهم ټکی وړاندې کړ.
مشرق ورسپانې خپل اداریا په کنټونمنت بورډ کې په شوی انتخاباتو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د ملک په 43 کنټونمنت بورډز په 24 کې انتخابات ترسره شو چې په کې د مسلم لیگ نون 18، پاکستان تحریک انصاف 43، د ایم کیو ایم 19، پیپلز پارټۍ و جماعت اسلامي 6، عوامي نېشنل پارټۍ 2 او 55 آزاد امیدواران کامیاب شول. ورسپانې لیکي چې د ووټونو اچولو دوران د امن او امان ذمہواري د فوج په حواله کړی شوی و چې له وجې څه قسمه بده پیښه رامخه ته نشوه. خو سوال دا پیدا کیږي چې کنټونمنت بورډ انتخابات د راتلونکو عامو ټول ټاکنو د پونم نکیدو لپاره مثال جوړې دی شي؟ نو جواب یې نه دی. او دا ځکه چې په عامو ټول ټاکنو کې په هر حلقه کې فوج تعینات کول ممکن نه دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې کنټونمنت بورډ کې انتخابات په پونم نتوګه کېدل یقینا چې یو ښه ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې الیکشن کمیشن دې د وسنه د راتلونکو عامو ټول ټاکنو لپاره انتظامات شروع کړي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې لس کال وروسته د 24 کنټونمنت بورډ په 199 وارډز کې د بلدیاتي انتخاباتو مهمه مرحله سرته ورسېده. ورسپانه لیکي چې کنټونمنت بورډ انتخابات د سېنات وروسته یو ځل بیا د سیاسي ګوندونو لپاره یو آزمایش وو او د انتخاباتو په پرمنه او جمهوریت طریقې سره کېدل د مهمو سیاسي ګوندونو د سنجیده طرز عمل هنداره وه. او همدا نظم و ضبط پر راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې هم په نظر راتلل پکار دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د مشورولۍ انتخاب کول د هر وګړي حق دی او په دې عمل کې اصل قوت د ووټ دی. او ووټ د پیسو په زور د اخستو روایت اوس ختمېدل پکار دي چې ایماندار او باصلاحیته مشورولي مخې ته راشي. اکسپرس ورسپانې خپل اداریا د خیبر ایجنسی وادي تیرا په مختلفو سیمو کې د ترهګرو په ضد په کاروایي لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې پاکستان فوج په دې کاروایانو کې د غیر ملکیانو په شمول 9 ترهګر وژلي دي او یو شمېر یې جوبل کړي دي. ورسپانې لیکي چې په قبایلي سیمو کې اپریشنونو ترهګر کمزوري کړي دي او د اپریشنونو د کامیابۍ د دینه اندازه کې دی شي چې د ترهګرو په کاروایانو کې تر ډیره حده کمې راغلې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د هندو ورځپاڼې لیکلي دي د چین او پاکستان ترمنځ د لاسلیک شوی د ګیس پایپ لاین معاهدې به نه یوازې د پاکستان بلکې د ایران لپاره هم ګټورې وګرځي. بلخو الجزیره لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په اړه په خپلو پالیسیو کې بدلون راوستی او کېدی شي هند په دغه بدلون نیوکه وکړي. دغه دواړو لیکونو مهمې برخې له فرخنده اسد وو.
د هندو ورځپاڼه لیکي ایران د هغه منصوبې مرسته کړې ده چې تر مخه یې د پاکستان او چین ترمنځ د ګیس پایپ لاین غځول کیږي. ایران هم په دغه منصوبه کې خپلو ګټو ته په کتو سره ویلي دغه منصوبه به د سیمې په پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ پاکستان ته په سفر کې د نورو معاهدو سره سره په دې هم لاسلیک وشو چې د ګیس دغه پایپ لاین به د گوادر نه نوابشاه پورې جوړیږي او گوادر نه بعد د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې پرانسته کیږي. څېړونکي وایي دغه منصوبه به هند ته یو سخت وخت ورکړي. د ګیس دغه پایپ لاین چې د ایران نه پاکستان ته د تیرېدو وروسته به چین ته رسیږي د دغه دریو واړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې هم زیاتوي. هند په 2009 کال کې د امریکا د دباو له وجې د دغه منصوبې نه اوته، که څه هم په دغه وخت ایران د هند د اندېښنو د لرې کولو هڅه وکړه. د دغه منصوبې لاندې با پاکستان د گوادر نه تر ایرانی سرحد پورې 80 کیلومتره پایپ لاین جوړوي، چیرته چې با دغه د ایران د ګیس ته یو بل پایپ لاین سره تړل کیږي او دا شن به د پاکستان مختلفو برخو ته ځي. د ایران د تیلو وزیر په دې وروستیو کې بیجنګ ته لاړو، هلته یې دغه منصوبې مرسته وکړه او د چین مننه هم وکړه چې په تیرو کلونو کې د دغه هیواد سره په داسې وخت مرسته کړې چې د نړۍ له خوا پرې بندیزونه لګول شوي وو. ایران وایي پر دوی د بندیزونو د لرې کېدو وروسته بعد چین سره اقتصادي اړیکې نورې هم زیاتوي. بلخوا الجزیره ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په اړه په پالیسۍ کې بدلون کېدای شي د دغه هیواد د هند سره پر اړیکو اثر پرې باسي. الجزیره لیکي ولسمشر غنی به هندي چارواکو ته دا باور ورکوي چې د کابل او نوي ډلي تعلقات به له پخوا غوندې وي او دواړه هیوادونه به په یو شمېر برخو کې له یو بل سره مرسته کوي. په دې وروستیو کې افغان کیډټس پاکستان ته د روزنې لپاره لاړل. دا شان د پاکستان په خواست په افغان خاوره کې د وسوالو خلاف عملیات یو څو نږدې مثالونه دي او کېدای شي هند په دغه خبرو خوشاله نه وي، خو ولسمشر غنی به هند ته دا باور ورکوي چې د دوی ځای څوک نشي اخیستلی. په افغانستان کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. په جلال آباد کې په بمی چاودنه کې 15 کسان ووژل شو، چې دغه په افغان حکومت دا دباو زیاتوي باید دوی د خپل هیواد د امنیت د ټینګ ساتلو اړخته تر ټولو زیات پام وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په نیپال کې د تیرې شنبه ورځې د زلزلې او د هغې د نویو ټکانونو د تلفاتو شمېره له 2500 اوړېدلې ده. د راپورونو له مخه د ژغورنې ډلې له کنډوالو لاندې د پاتې ژوندو کسانو او مړو د لټې په حال کې. د زلزلې ډېر تلفات د نیپال پلازمېنې کټمنډو ته په نږدې پرتو سیمو کې پېښ شوي دي. احمد تکل نور حال راکړي.
د شنبه ورځې زلزله په تیرو 1980 کلونو کې په نیپال کې تر ټولو سخته زلزله ده چې د ژغورنې د ډلو له فعالیت سره سمې د تلفاتو شمیر هم د زیاتېدو په حال کې دی. په دې ډله کې هغه 18 کسان هم شامل دي چې د نړۍ په تر ټولو جګ غره ماونت ایورست کې د زلزلې په نتیجه کې برف کوچ لاندې کړل او مړه شول. د پلازمېنې کټمنډو په ګڼمیشتو سیمو کې خلکو پرون هم د زلزلې د نویو ټکانونو له ویرې له ودانیو لرې اوار ډاګونه لټول او راپورونه وایي چې په ټول نیپال کې پرون او وړ مورځ لسګونه زره کسانو شپه له کوره بهر تېره کړه. د خونړۍ زلزلې د چین سرحد ته نږدې د کټمنډو په مرکزي برخه کې چې د لرغوني کټمنډو په نوم یادیږي د څو پیړیو یو زوړ معبد، څو برجونه او ګڼې ودانۍ ونړولې. د زلزلې مرکز چې شدت یې د امریکا د جیولوژیکي سروې په اداره کې د ریختر په مقیاس 8.8 ثبت شوی، د کټمنډو په شمال ختیځ کې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور وو او د 50 کیلومترو په ساحه کې پرتې سیمې یې ځپلې دي. خو د زلزلې د نویو ټاکنونو شدت د ریختر 6.1 درجې وو چې د هند پلازمېنه نوې ډیلی هم ولړزوله. له 6 زیات کسان یې ووژل او د ښار تر ځمکې لاندې اورګاډي سیستم یې له خنډ سره مخامخ کړ او همدارز له چین او بنګلادیش څخه هم د تلفاتو خبرونه را رسېدلې. د نیپال د خونړۍ زلزلې په اړه د ماليزیا په پلازمینه کوالالمپور کې د جنوب ختیځې آسیا د ټولنې آزیان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې هم بحث وشو. د ماليزیا د بهرنیو چارو وزیر انیفا امان د غونډې په څنډه کې یو خبري کانفرنس ته وویل:
The ASEAN foreign ministers express our solidarity.
د آسیان د بهرنیو چارو وزیران په دې سخت شیبه کې خواخوږي څرګندوي. موږ چمتو یو چې د نیپال، هند او بنگلاديش له حکومت او خلکو سره په نړیوالو مرستو کې برخه واخلو. امریکا، برتانیا، پاکستان او څو نورو هیوادونو د ژغورنې او لټې په عملیاتو کې ګډون کړی، خو د راپورونو له مخې د مرستې عملیات د دې هیواد په غرنیو لرې پرتو سیمو کې تر اوسه نه دي پیل شوي. ملګري ملتونه وایي چې د نیپال روغتونونه په مړیو ډک دي او د ناروغانو د ساتنې لپاره ځای او صحي عاجل امکانات نشته. په 1904 میلادي کال کې هم په نیپال کې یو خونړۍ زلزله شوې وه چې څه باندې 8,500 کسان یې ووژل.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر 12
او هر سحر شپگونا تر سحر 9 بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com.
دالمان غږ ریډیو په خپل پانه راپور کې ویل دي په داسې حال کې چې افغانستان کې اوس د وسلوالو طالبانو علاوه د داعش وسلوالو ډلې فعالیتونه هم مخې ته راغلي. د دې هیواد ځنې شتمن خلک امریکا او یورپ ته او زیاتره به وسه خلک بیا پاکستان او ایران ته په هجرت کولو مجبور دي. زموږ همکار منور شاه دغه راپور مهم ټکی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د تیرو 15 کلونو راهیسې روانې بدامنۍ که یوې خواته په لکونو خلک وجلي او جوبل کړي دي، نو بلې خواته یې په میلیونونو د دې هیواد نه وتلو ته مجبوره کړي هم دي. د المان غږ ریډیو په دې رپورت کې راغلی چې په افغانستان کې د شوروي یرغل نه پس افغانانو د خپل وطن نه د وتلو سلسله شروع کړې چې د تیرو 14 کلونو راهیسې په دغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو موجودګۍ هم د مهاجرت دغه لړۍ په ودرولو کې ناکامه شوې ده. د دې رپورت تر مخه خواوشا 20,00,000 افغان مهاجرین د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي. دا راز د ملګرو ملتونو د کډوالو د څانګې د شمیرو تر مخه څه د پاسه 6,80,000 افغانان په خپل وطن کې دننه هم کډوال شوي دي، خو ځینې رپورټونه وایي چې دا شمیرې د حقیقي حساب نه ډېرې کمې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ټول افغانستان آبادی خواوشا 3 کروڑ ده. د افغان مهاجرینو هغه خلک چې تعلیم یافته او شتمن وو او یا یې په یورپ او امریکا کې خپل خپلوان وو غربي نړۍ ته تللي دي، خو کوم خلک چې بې تعلیمه او غریبانان وو هغوی زیاتره په ایران او پاکستان کې سرپناه اخیسته ده. د رپورت کې راغلي په دې ورستیو کې د افغانستان نه په وتلو کې زیاتره هغه خلک شامل دي چې د نړیوالو ځواکونو او مرستندویو ادارو سره یې دندې ترسره کړې دي. د المان غږ ریډیو دا رپورت وایي چې د افغانستان په مهاجرینو کې هر ډول خلک شامل دي، یعنی اول یې د شوروي یرغل له وجې نورو هیوادونو ته کډه شوي وو، نو بیا وروسته د مجاهدینو له وجې هم ډیر خلک بې کوره شو. دا را د بدامنۍ د ختمولو په نامه چې طالبانو واک ترلاسه کړو، نو د هغوی له ویرې هم زیاتره خلکو وطن پرېښودو. او بیا چې نړیوال ځواکونه د دې هیواد د امن او استحکام لپاره ورغلل، نو د وسلوالو طالبانو د بریدونو او بدامنۍ له وجې هم د خلکو د وطن نه د وتلو لړۍ جاری پاتې شوه. اوس چې په دې هیواد کې د ملي یووالي حکومت جوړ شوی او نړیوالو ځواکونو هم په دې هیواد کې خپل جنگي مشن ختم کړی، لا هم بدامنۍ ختمه شوې نه ده، بلکه اوس پکې د وسلوالو طالبانو نه علاوه د اسلامي دولت یا داعش په نوم نوې وسلوالي ډلې هم ترهګر بریدونه شروع کړي دي چې لوجي افغان ولس ډېر اندېښمن شوی دی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15,300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحات وګ اوریدلای شئ.
د خانقاه امام ویلی دی هر هغه څوک چې د قران پاک او احادیثو غلطه تشریح کوي هغه د اسلام نه خارج دی، او دا چې مسلمانان ټول یو امت دی، هغه که په سعودي کې دی او که په ایران کې. دا خبره شیخ خالد الغام دی یو ذاتی یو شخصي ټلویژن چینل سره په یو خصوصي مرکه کې کړې ده. په دغه اړه تفصیل اسلام آباد د ریاض موسی خیل پر راپور کې.
د جیو ټی وی پروګرام جرګه کې سلیم صافی سره د خبرو په وخت د خانقاهبې امام شیخ خالد الغامدی د هر مسلک په مسلمانانو غږ کو چې یو موټی شي او خپل منځي اختلافات پرېږدي. د ده په خبره طالبان او داعش که د اسلام غلط تشریح کوي نو دوی د اسلام د دایرې نه خارج دي، ځکه چې دغه خلک د قرآن د آیاتو ترجمه د خپلو ذاتی ګټو دپاره کوي. دی وایي
قد ذاقت البلاء العظیم من هذه الفرق الخارجه.
د تفصیل وخت نشته، خو تاریخ د دې گواه دی چې کم خلک د حضرت علی رضی الله عنه نه بیل شوي وو هغوی ته خوارج وایي. نو زه دا ګڼم چې نن هم کم خلک د قرآن او سنتو د تعلیماتو نه بیل دي، نو دا هم هغه خلک دي او په بنیادي توګه دوی د قرآن او سنتو غلط تشریح کوي او د هغې نه خپل مطلب راوباسي، لکه د ماشومانو، زنانو او بې ګناه خلکو وجل. دا یو بې ځایه دلیل دی، او که دا حال وي نو بیا به غیر مسلمه وایي چې اسلام داسې وي نو موږ ترې لرې ښیو. زه وایم چې شام کې داعش ډله، پاکستان کې طالبان او نور ټولې وسلوالې ډلې که دا فکر لري نو بیا یې اسلام سره هیڅ تعلق نشته.
في داعش او كان في باكستان او في اي مكان اخر من بلاد المسلمين.
د امام کعبه د بیان او د قران د آیاتو د تشریح په حق لا چې مشال ریډیو د مذهبي چارو د کارپو مفتي فضل منان عابد نه تاسو کو نه دوی د قران د هر حکم د پاره خپل ځای مقرر دی. دی وایي
او هر یو مسلمان کو هغه نیک دی او کو هغه بیکار دی چې باز یې تونه د ځان لپاره استعمالي او پزان پسې چسپانی چې د جنت ټیکټ صرف ماته میلاو دی او دا نور نه دی. نو دا خبره بالکل غلطه ده او د داسې خلکو رد هم منګه کو او دا غي مذمت تم کو دین اسلام بدنامی گیرو چې څوک دغه سند یا سکول روانه یا جمعه ته نقصان رسي یا مدرسې ته یا عام خلکو جنې د دې په وجه باندې کې ملتم نقصان رسي او اسلام ته نقصان رسي.
همداراز چې مکله د مذهبي چارو د یو بل کارپو نجم برهانی نه تپوس کو چې د امام کعبه د خبرو با په وسلوالو یا د هغوی په پلویانو څه اثر پریوزي. نو دوی
هغوی ته نه ګوري چې د امام کعبه سو وي د دینه مخکې ډیر علما او ټول عالم اسلام نه دا خبرې کړي، بلکې فتواګان راغلي دي خلک اسلام ته ضرر دي. خو یو خبره امام صاحب خبرونه بدایي چې هغه د پاکستان عوام لپاره لکه دي چې کوم کسان داسې دي ذهني دغه د وسلوالو سره برابر وي چې دا وایي چې هغوی لږه په حق دي چې په دې خلکو باندې اثر وکړي او ځینې کسان لکه فکر بدل شي.
د یادونې ده چې د خانقاهبې امام شیخ خالد الغامدی د تیر زیارت په ورځ د اوو ورځو په سفر پاکستان ته راغلی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اردن کو سرزو د مومند قبائلی سیمه تا چرته چې د ان سی ایچ ڈی یا نیشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ د سوری لاندې د تعلیم د ودې د پاره کمپاین پیل شوی دی. په دغه اړه باندې زموږ همکار شانواز ترکزی دغه معلومات راکوي.
نیشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ په محمود ایجنسی کې هغه ماشومان چې سکولونه نه وای لګیا دي د پلورونو سره خبرې کوي چې ګنې خپل ماشومان سکولونو ته راولي. د یاد کمیشن محمود ایجنسی مشر ریحان شاه وای چې هغوی تر دې دمه په محمود ایجنسی کې دوه سکولونه هم جوړ کړی دی.
زمونږ لیٹریسی ریٹ چې د مومند ایجنسی دی هغه تقریبا 19.19% دی چې هغه ډیر زیات کم دی. په دې کې تقریبا 2% فیمیل دی د زنانو لیٹریسی ریٹ دی او د نورو نارینو یعنی مطلب د الکانو یا د سړو دی. په ټول ایجنسی کې 20,511 ماشومان د سیدي چې هغه د سکولونو نه بهر دي.
بل خوا د بر محمود ایجنسی په یو سرکاري سکول کې هډماسټر او د تعلیمي محکمې پخوانی فوکل پرسن دستلی خان وای
دا ان سی ایچ ڈی چې ایجوکیشن ډپارټمنټ سره کوم تعاون کوي یا دې حد کې کوم چې په کوم ځای کې زمونږ هلته ماشومان زیات دي او سازانو تعداد کم دی نو هغوی په هغه سکولونو کې یو ایکسټرا ټیچر هم ورکوي او د هغې نه علاوه په هغه ایریا کې دوی خپل یو سکول هم کولوي چې هغه په هغه سکولونو باندې هغه بوج کم شي او هغه ماشومان واپس راشي دوی په سکولونو کې مطلب داخل شي.
په محمود ایجنسی کې د تعلیم د پرمختګ لپاره یو شمېر غیر دولتي تنظیمونه کار کوي. په حجرو یا ولسي ودانیو کې سکولونه جوړوي او ځینې پکې ماشومانو ته کتابونه او جامع ورکوي. د یاد کمیشن په هلو ځلو د سپو یو اوسیدونکی فردوس خان وای
دا چې کوم کار کې دې سره موږ هر قسمه تعاون کوو او د دې په تعاون او په دې کوششونو باندې ان شاء الله د دې حدا پوري د تعلیم چې کوم هغه محرومي ده هغه ان شاء الله بیرته بحال شي.
د یاد کمیشن مشر ریحان شاه په اولس غږ وکړه
چې هغه خپل ماشومان سکولونو کې داخل کی یا سرونه چې خپل ماشومان وي د خپل کلی گاوان د علاقې ماشومان او په دې کار کې موږ سره حکومت سره ان سی ڈی سره په دې کار کې زموږ مرسته وکړي.
د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ لخوا په هغه سکولونو کې استادان لګول شوي دي چې پکې سرکاري استادان یا خو کم دي او یا پکې د ماشومانو شمیر بیخي زیات دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوس ورځو د کرخې غاړه خوستا چرته چې د سولې په نوم د نومول شو ولسوالیو چارواکي وایي چې په اړوندو سیمو کې د یو شمیر پرمختیایي پروژو د تطبیق له لارې د خلکو په ژوند کې مثبت پرمختګونه رامنځته شوي او د پخوا په پرتله پر سیمه ییزو حکومتوالۍ د خلکو باور ډېر شوی دی. نجیب الله لوخیل په دغه اړه دغه راپور را لیږلی دی.
د یادو ولسوالۍ ولسوالان وایي چې په دې سره نه یوازې د درې ولسوالۍ په امن کې تر پخوا ښه والی راغلی بلکې د خلکو او حکومت ترمنځ اړیکې هم ټینګې شوي او ترسره شوې پروژې د خلکو د اقتصادي او ټولنیز ژوندانه په ښه توب کې ګټورې تمامې شوې دي. د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوال محمد یونس زدران مشال راډیو ته وویل
موږ دغه درې لکه ډالر امتیازات مو خوستی دی خو پروژې د درې لکو ډالر معادل موږ ته پلي کړي دي. پړوندې ولسوالۍ په دویم قدم کې د ثبات برنامه په یو ولسوالۍ کې هغه کېږي چې هغه د سولې ولسوالۍ په هغه کې تدبیر کېږي. نو موږ د دغو پروګرامونو چې د سولې ولسوالۍ دپاره په نظر کې نیول شوي دي هغه امتیازاتونه موږ مستقبل شو.
د ګوربز ولسوال محمد اکبر زدران وایي چې د سولې په نوم د ولسوالیو د نومولو یوه ګټه دا وه چې د خلکو او حکومت ترمنځ اړیکې نږدې کړي.
د دې په اساس باندې په ولسوالۍ کې ډېره د هېواد سولې فضا رامنځته شوې ده. ټول خلک عادي ژوند کوي او ولسي خلک ولسوالۍ ته په عادي ډول راځي او د ولسوالۍ چارواکي مسؤلین په عادي ډول خپلو کورونو ته ځي او راځي.
په خوست کې د سمون انجمن مشر یوسف انتظار وایي چې که د سولې په نوم د هغه شمېر ولسوالیو چې نسبي امن پکې دی د نومونو بهیر دوام پیدا کړي نو دا به لرو پرتو سیمو ته د قانون د واکمنۍ په غځونه کې هم ګټور تمام شي.
دغه ولسوالۍ چې نسبي امنیت او ثبات ولته شته که چیرې دغه ولسوالۍ د سولې د ولسوالۍ په نوم یاد شي هلته به لوی خوا د بیا رغونې د ولسوالۍ په پرمختګ د خلکو د اقتصادي ژوند کې بدلون رامنځته شي او د بلې خوا به لرې پرتو سیمو ته د قانون حاکمیت او واکمنۍ وغځېږي.
د یادونه ورده په خوست کې ځاځي میدان، ګربز، همدارنګه اسماعیل خیل او مندوزی هغه ولسوالۍ دي چې په وروستیو کلونو کې د سولې په نوم نومول شوي او په هغه کې یو شمېر اساسي پروژې هم تطبیق شوي دي.
د نجیب الله لوخیل راپور مورد اوردونکو سرزو ننګرهار ته چرته چې په لومړي ځل د وینې انټرنیټي بانک پرانستل شوی دی چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې به د وینې ضرورتمندانو ته د وینې په پیدا کولو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. نور حال د جلال آباد نه د مشالډو خبریال باز محمد عبد راکی.
د وینې د ورکړې دا انټرنیټي بانک په ننګرهار کې د ژوند خیریه ټولنې په نوښت د اتوار په ورځ د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې د یو پریزنټیشن په ورکولو سره پرانستل شو. دا چې له دغه انټرنیټي یا انلاین بانک نه به د وینې ضرورتمندان څنګه ګټه اخلي په دې اړه د ژوند خیریه ټولنې یو تن فعال غړي اکرام الله اکرام مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
په هر ولایت کې چې د چا وینې ته اړتیا پیدا کیږي زموږ ویبسایټ په www.jwan.af ته مراجعه کوي. مثلا دوی او منفی وینې ته اړتیا لري دوی په سرچ کې او منفی ورکوي ولایت ځان ته ټاکي. موږ په دې ویبسایټ کې څومره د او منفی ډونران لرو دا ورته راوړي هلته دوی د کانټاکټ شمیره ده.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول چې د وینې د انلاین بانک پرانیست څنګه غونډه کې ګډون کړو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه بانک په پرانیستو سره به د هیواد په کچه د وینې اړتیا تر ډیره حد پوره شي.
اکثر واقعیات کې داسې د وینې کمښت سره مخ کیږو چې هغه ګروپونه کم یافت دي او همدارنګه د تلاسیم د ناروغانو لپاره د دغه مریضانو تازه وینې ورسیږي دا هم ډیر ګټور دي. دغه ډیټابیس د فعالیتونو ترست کې به موږ ډیر شمېر داسې ناروغان چې هغه تازه وینې ته ضرورت لري ان شاء الله هغه ستونزه به د دې ډیټابیس په فعالیتو سره حل شي.
د وینې د بانک د پرانستې دغه غونډې ته د تلاسیمیا یو شمېر هغه ناروغان هم راغلي وو چې د ژوند خیریه ټولنې په هڅو ورته وخت په وخت وینه برابره کړې شوې وه. د ننګرهار د هنرمندانو اتحادی مشر استاد کمینګل چې درې سره بچیانې د وینې په سرطان یا تلسیمی اخته دي او هر 15 ورځو کې ورته یاد ټولنه وینه برابروي. مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
دغه ټولنه لمننه کو چار وخت مونږه تقاضا کړي دي وینه مونږ ته خلک حاضر کړي دي او د ماشومان ته وینه ورکړي.
د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول احمد ضیا عبدلزی هم د وینې د رضاکارو په لیست کې نوم ولیک او لمخې سره خپل وینه اتیا کړه. نوموړي ډاډ ورکړ چې ولایتي اداره به د ژوند خیریه ټولنې په هر برخه کې ملاتړي وي.
زما د وینې ګروپ مثبت ایو او ما خپله یو اندازه وینه دغه پروګرام ته اهدا کړله. زه باوري یم چې زما وینه به هغه خلکو ته رسیږي چې هغوی ورته اړتیا لري او د هغوی ژوند ژغورل کېدلی شي.
د ژوند خیریه ټولنې مسؤلین وایي چې دوی د تیرو دریو میاشتو په دوران کې چې د وینې د ورکړې کمپین د فیسبوک په پاڼه پیل کړی و تر اوسه یې 15,000 سیسي وینه له خپلو رضاکارو څخه د وینې ضرورتمندانو ته راټوله کړي او له دې نه علاوه یې د بېوزلو لاسنیوی هم کړی او په راتلونکي کې به خپل فعالیتونه د خیر نورو کارونو ته هم وغځوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او سیو ادبی راپور د خیبر ایجنسی جمرود پریس کلب د کلتوری سانګې او د جمرود ادبی ټولنې لخوا د امن په موضوع یو مشاعره وشوه چې د سیمې شاعرانو او ادیبانو پکې برخه واغسته او شاعرانو پکې د امن په اهمیت خپل کلامونه وړاندې کړه. زمونږ همکار فرحات شینواری د مشاعرې ته ورغلی او دا غزینه دا راپور را لیکلی.
اوس د جمرود د سیمې یو بل زلمی شاعر ریاض اپریدی صاحب ته خواست کوم چې هغوی هم د امن په حواله کسې لیکلي وي چې مونږ ته یې واوري.
نور خلک په مینه محبت باندې مړیږي نه، ستاسو جنگونه دې زیاتیږي او کمیږي نه. صدر باندې شوی پښتنو، صدر باندې شوی پښتنو، ستاسو په کابل کې مدو مدو جنگونه دي، ستاسو په کنړ کې تل جړا دا او ویرونه دي، ستاسو په خبر کې دندوکار دی او بمونه دي، ستاسو د سواد په لمبو سوی نخترونه دي، ستاسو زړونه کاڼي دي په ځان باندې خوږیږي نه، ستاسو دا جنگونه دي زیاتیږي او کمیږي نه. صدر باندې شوی پښتنو، صدر باندې شوی پښتنو.
زه نفیس اپریدی صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی هم د امن په حواله کلام لیکلی وي چې مونږ ته واوري. نفیس اپریدی:
نور د هر قسمه جنگونو مې نفرت دی، یو د سترګو جنگ کوم دا مې عادت دی. نوم د کرکې د فساد دی، جنگ دی ورک شي، او نوم د امن دی په کار خو محبت دی. مینه مینه نشته د لالچ کیسې تر څنګ راوړي، او دلته چې د امن په نوم راشي هغه جنگ راوړي. او ناوې د وطن مو د بارودو بوی خستې دی، ناوې د وطن مو د بارودو بوی خستې دی، او هغه زلمی کوم دی چې غاړې ته لونګ راوړي.
د امن مشاعرې صدر پروفیسر ډاکټر محمد اسلم تاثیر صاحب ته خواست کوم چې د امن په موضوع په دغه موقع باندې خپلو خیالاتو څرګندونه وکړي.
امن کی جہان خے، خیر کی ہر انسان خے، جنگ دا بد حالے سبب ہورا کی نم نخام خے، امن دا دنیا دا خوشحالی لری سامان، امن 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 غوارم امن پا جہان، امن دا تعلیم رنا، امن خوشحالی خاندا، امن دا بہار زیرے، امن دا جوندن بقا، نتل دیویس پر لے دا امن، را مشا خزان، امن 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 غوارم امن پا جہان.
زه انجینیر جهانگیر جنون صاحب ته خواست کوم چې هغوی مونږ د امن په حواله باندې په خپل کلام باندې ونمانځي.
سره د علم هر سړی جاهل دی، پته نه لګي، او یو پښتون د بل پښتون قاتل دی، پته نه لګي. دی زمونږ په منځ کې چې قاتل زمونږ د وینو دی، او څوک دی، د کوم ځای دی، او کوم خیل دی، پته نه لګي.
هم دې سره زمونږ د سهار خپرونې پای ته رسې. اوریدونکو، خپل کوربه شاهین بنیر له اجازت ورکې. راتلونکو خپرونو کې به نور ملګري راځي. دغه لړۍ به تر مازدیګر تر شپږو بجو دوام لري.
کاند دنیا او بادوالا، سو پرا کاند دنیا او بادوالا، عشق باد پدینو آن ورن کم، عشق باد پدینو آن ورن کم، عشق باد پدینو آن ورن کم، کم چرے لاس داستا پبو صبر شی، چرے لاس داستا پبو صبر شی، دا نعمت با دا جنت پخوان ورنا کم دا نعمت با دا جنت پخوان ورنا کم دا نعمت با دا جنت پخوان ورنا کم زلے مستا زلف پلاس کی زلے مستا زلف پلاس کی اختباد پدرس جہان ورنا کم یو اختباد پدرس جہان ورنا کم یو اختباد پدرس جہان ورنا کم معشو کے دو اشکان دین مان معشو کے دو اشکان دین مان زبچالا رفل دین مان ورنا کم